رادیو آشنا،
آشنا رادیو،
آشنا رادیو،
رادیو آشنا،
صدای امریکا.
قدرمن اوریدونکو السلام علیکم، زه شافیه سردار یم. دا د امریکا ژغ آشنا رادیو خبرونه پیل سوه. نن چهارشنبه ده، د 1990 کال د جوزا د میاشتې 15مه ده، چې د 2019 کال د جون د میاشتې 15مه کیږي. په دې خبرونه کې لومړی پام وکړئ د خبرونو لنډیسته.
خلیل زاد له جرمني چارواکو سره پر راتلونکو بین الافغاني مذاکراتو خبرې کړې. ناټو له افغان سرتیرو سره د خپل مرستو په اړه ډاډ ورکړی او پاکستان خپل پوځي بودیجه کمه کړې ده.
قدرمن اوریدونکو، د خبرونو څخه وروسته په رپورټونو کې دا هم لرو چې د سولې عالي شورا وایي جرمني د سولې په خبرو کې مهم رول لري.
جرمني ښه تجربه لري د بند لومړي کانفرنس بیا د دوهم کانفرنس، نو موږ هیله مند یو چې جرمني به بیرته خپل هغه رول ولوبوي او دا کومې هڅې چې اخوا په نورو هیوادونو کې دا ټولې سره همغږي کې او بیا په اخره کې سره راټولې کې او د دې نه یو ښه نتیجه موږ ته لاسته راشي.
افغانان له جګړو پرته ژوند غواړي.
ارمون مو دا ده چې په افغانستان کې سوله روشي، امن روشي او دا مو بس هیله دو غوښتنه مو ده.
دا او ځینې نور مطالب د افغانستان سیمې او نړۍ د روانو حالاتو په باره کې لرو، خو اوس به د دې ساعت خبرونه نوشابه آشنا او احمد شکیب دوست تاسو ته وایي.
په افغانستان کې د بیا پخلاینې لپاره د امریکا خاص استازی زلمی خلیلزاد وایي چې له جرمن چارواکو سره پر افغان سولې رغنده خبرې کړې دي. خلیلزاد د چهارشنبه په ورځ ټویټر کې لیکلي دي چې د بن کانفرنس نه وروسته د افغانستان پر لاسته راوړنو او تلپاتې سولې ته د رسیدو پر لارو چارو له جرمنانو سره خبرې کړې دي. خلیلزاد تیره یکشنبه لومړی پاکستان ته ولاړ او له هغه ځایه جرمني ته راغی. یوې سرچینې امریکا غږ ته وویل چې خلیلزاد له پاکستاني چارواکو څخه وغوښتي چې طالبان د دریز نرمولو ته چمتو کړي. د افغانستان لپاره د جرمني ځانګړي استازي پوتزل هم پر خپل ټویټر پاڼې لیکلي چې د برلین غونډې ګډونوالو د بین الافغاني خبرو پر ژر پیل کېدو ټینګار کړی دی.
د ناټو د سازمان د غړو هیوادونو مشرانو یو ځل بیا له افغان پوځیانو سره د مالي ملاتړ ډاډ ورکړی دی. په بلجیم کې د سې شنبې په ورځ د مرسته کوونکو هیوادونو استازو ژمنه وکړه چې تر 2020 میلادي کال وروسته به هم له افغان عسکرو سره مرسته وکړي. دوی وایي چې دغه کار به په افغانستان کې د سولې له ټینګېدو سره مرسته وکړي. د ناټو د غړو هیوادونو په پرونۍ غونډه کې د افغانستان د مالي سرپرست وزیر همایون قیومي هم ګډون کړی و.
د سولې د ولسی حرکت غړي له طالبانو څخه غواړي چې د ملګرو برخلیک یې روښانه کړي. وسلوالو طالبانو د هلمند موسی کلا ولسوالۍ ته د سولې د ولسی حرکت د غړو په رسیدو 25 تنه فعالان له ځان سره یوړل چې تر دې مهاله برخلیک څرګند نه دی. د حرکت د عامه اړیکو مشر باچا خان مولادات د چهارشنبه په ورځ امریکا غږ ته وویل
زموږ اندېښنه دا ده چې که طالبان زموږ له ملګرو سره خبرې کوي نو د دوی خبرې کم ځای ته رسېدلې دي او اوسنی حال څه دی. دا اندیشنه ده چې موږ باید پوس او طالبان باید په دې اړه موږ ته معلومات راکړي چې زموږ ملګري دوی چیرې بیولې دي او پر کوم موضوعاتو د چا سره غږیږي.
په هلمند کې سیمه ییزو طالبانو د حرکت د غړو د خوندیتوب په اړه ډاډ ورکړی دی، خو مولادات وایي چې وضعیت ګونګ دی او له دې امله دوی سخت اندېښنه لري. طالبانو په دې هکله رسمن څه نه دي ویلي.
په نړیواله کچه د مطبوعاتو ازادي مخ په کمېدو ده. په یو شمیر آزادو هیوادونو کې هم اوس د مطبوعاتو د ازادۍ د سلبولو لپاره هڅې روانې دي. د امریکا غږ د خبریال رامون ټیلر د رپورټ خلاصه له سید سلیمان شانه اوري.
نن چې دلته راغلم په زرګونو کسانو مې هرکلی وکړ، بیا مې واورېدل چې لاریون و. دا لاریون چیرته دی؟ زه څوک نه وینم.
د سیمې او نړۍ خبرونه ته د امریکا غږ آشنا رادیو نه ادامه ورکو.
د پاکستان صدر اعظم عمران خان وایي چې پاوس په غیواد کې د مالی بحران د کمولو په موخه د خپلې کلنۍ بودیجې د کمولو ژمنه کړې ده. پاکستان په اصولو کې د پیسو له نړیوال صندوق سره د شپږو میلیاردو ډالرو پور اخیستلو موافقه کړې، خو دغه پور د ترلاسه کولو لپاره له اسلام آباد نه تمه کیږي چې د بودیجې اوسنی کسر راکم کړي. د پیسو نړیوال صندوق ویلي چې د 15 میلیارد ډالرو په مغله په مبلغ دې اوسنی کسر راکم کړی شي، خو د پاکستان تیرو ملکی حکومتونو له پاو سره د نخ کل کېدو له ویرې د دفاعي بودیجې کمولو ته زړه نخ کاوه. د پاکستان د مالیه سرپرست وزیر حافظ شیخ وایي چې د جولای په میاشت کې کلنۍ بودیجه اعلانوي.
بیا هم د مطبوعاتو د ازادۍ په اړه رپورټ اوري. په نړیواله کچه د مطبوعاتو ازادي مخ په کمېدو ده. په یو شمیر آزادو هیوادونو کې هم اوس د مطبوعاتو د ازادۍ د سلبولو لپاره هڅې روانې دي. د امریکا غږ د خبریال رامن ټیلر د رپورټ خلاصه له سید سلیمان شان اوري.
د مطبوعاتو د څارنې مستقله اداره فریډم هاوس په خپل یو تازه رپورټ کې وایي چې د نړۍ د مستبدو دولتونو تر څنګ اوس په هغو هیوادونو کې هم د مطبوعاتو ازادي د فشار لاندې ده چې فکر کې د مطبوعات په کې ازادي لري. په رپورټ کې راغلي چې ځینې مستبد دولتونه د مطبوعاتو د ازادۍ د ختمولو لپاره له نوو تکتیکونو او چلونو نه استفاده کوي، خصوصا د هغو هیوادونو مشران چې دیموکراسي پکې ژورې ریښې نه دي خپرې کړې. مطلق العنانه مشران د خپل قدرت او واکمنۍ د خوندي کولو لپاره د ژورنالیزم د کمزوري کولو هڅې کوي. دا د فریډم هاوس د پلټونو او تجزیې د څانګې د امیر میرمن سارا رپوچی غږ دی. تر ټولو غټ خطر په نړیواله کچه تر افریقا پورې د چین د نفوذ د خبرېدو په سبب رامنځته شوی دی. په اروپا کې د خلاصو افراطي ډلو د نفوذ د زیاتېدو له امله هم د مطبوعاتو ازادي د ګواښ سره مخ شوې. سید سلیمان شاه د امریکا غږ واشنگتن.
خبرونه ته ادامه ورکوو.
د امریکا ولسمشر او د برېټانیا صدر اعظم تریزا می د دوړو هیوادونو د سوداګرۍ د موافقې د ژمنو پر عملی کولو ټینګار کړی دی. ولسمشر ډونالد ټرمپ او صدر اعظم تریزا می پرون په لندن کې خبرلن ته وویل چې قوي تجارتي معاملې ته ژمن دي. ولسمشر ټرمپ ویلي چې د دغې معاملې لپاره خورا ډېر ظرفیتونه شته. میرمن می چې د راتلونکي جمعې په ورځ په صدارت کې کار ختمیږي، د یوې تجارتي معاملې لپاره د لندن له چمتووالي خبر ورکړی دی. کارپوهان تمه نه لري چې لندن او واشنگتن دی په نږدې راتلونکي کې پر یوې نوې موافقې سلا وکړي.
د شمالي کوریا د رهبر خور په عام محضر کې راڅرګنده شوی او د خپل مرګ او ژوند په اړه د ولسونو ګونګوسې ختمې کړې دي. په تیرو 500 ورځو کې کیمیو جونګ لیدل شوی نه و او ګمان کېده چې د غزوان نجلۍ د شمالي کوریا له ځینو نورو چارواکو سره ادام شوې ده. میرمن کیم یو جونګ په شمالي کوریا کې د حاکم ګوند مخکخه غړې ده او د خپل ورور کیم جونګ اون نږدې همکار بلل کیږي. د جنوبي کوریا یوې ورځپاڼې د یوې جګپوړي ډیپلومات کیم جونګ چال د مجازاتو خبره هم کړې وه، خو دغه هم په عام محضر کې لیدل شوی دی. دا د دې سات خبرونه چې تاسو د امریکا غږ آشنا رادیو نه واوریدل.
د واشنگتن نه د امریکا غږ آشنا رادیو خبرونه اورئ.
خبرونه مود امریکا جا آشنا رادیو سو اوریدل. درن اوریدونکو مخکې تاسو په خبرونه کې مو اوریدل چې د سولې عالی شورا وایي جرمني په افغانستان کې د سولې د ټینګېدو په برخه کې د نړیوالو هڅو په همغږي کې مرسته کولای شي. د دې شورا ویان وایي جرمني مخکې هم د افغانستان په اړه د نړیوالو کانفرنسونو د کوربتوب تجربه هم لري. له کابل څخه د امریکا جا آشنا رادیو خبريال اکرام شنواری رپورټ راکوي.
د سولې د عالي شورا ویان غفور احمد جاوید وایي د افغانستان روانه لانجه د داخلي آبادو ترڅنګ بهرنی بود هم لري چې د همدې له امله د سولې ټینګېدو لپاره د بهرنی هیوادو مرستې ته هم اړتیا شته.
په دې برخه کې مختلفو هیوادونو هلې ځلې شروع کړي، هم په سیمه ییزه کچه هم په نړیواله کچه. د دې لپاره چې د دې هلو ځلو د انسجام لپاره یو مرکزیت وي، نو د دې لپاره جرمني هم دا هلې ځلې شروع کړي. جرمني ښه تجربه لري د بن د لومړي کانفرنس بیا د دوهم کانفرنس. نو موږ هیله مند یو چې جرمني به بیرته خپل هغه رول ولوبوي او دا کومي هڅې چې اخوا په نورو هیوادونو کې دا ټولې سره همغږي کې او بیا په اخره کې سره راټولې کې او د دې نه یو ښه نتیجه موږ ته لاسته راشي.
د سولې عالي شورا وایان وایي چې د افغانستان د لانجې د هوارول لپاره په خبرو کې هیڅ یو ډله باید د سولې د بهیر څخه بهر پاتې نشي.
زه فکر کوم چې که چیرته موږ غواړو چې سولې ته ورسیږو یا هر هغه هیواد غواړي چې افغانان سولې ته ورسیږي، باید په جګړه کې داخلي غړې ټولې په هغه کې ووسیږي.
هغه په 2001 میلادي کال کې د جرمني د بند په خار کې طالبانو د رژیم د رنګېدو وروسته د افغانستان په اړه نړیوال کانفرنس جوړېدو ته اشاره وکړه. وویل چې په دغه کانفرنس کې طالبانو استازو ګډون نه درلود چې له امله یې په دغه هیواد کې جګړه پای ته ونه رسېده. د سولې ډلې شورا چارواکي دغه سرګندونې په داسې حال کې کړي چې د جرمني د حکومت استازو تیره میاشت د افغانو پتله چارواکو سره په کابل او وسلوالو طالبانو له استازو سره په دوحه کې د سولې په مسله خبرې کړي. د افغانستان د بهرنیو چارو وزارت وایي جرمني طالبان سره د خپلو تماسونو څخه افغان حکومت خبر ساتي. د افغانستان په سوله کې د جرمني چمتووالی د هڅو د پیل وروسته د افغانستان د پخلاینې لپاره د امریکا ځانګړي استازي زلمي خلیلزاد هم تیره ورځ په برلین کې د جرمني چارواکو سره د افغانستان په مسله خبرې کړي. ښاغلي خلیلزاد په برلین کې د خپل کتنو په اړه د ټویټر په پاڼه لیکلي چې جرمني ته د خپل دوه ورځني سفر پر مهال د جرمني د ملي امنیت او بهرنیو چارو له سلاکار جان هیکر، د بهرنیو چارو د وزارت د مرستیال اندرسیاس او د افغانستان او پاکستان لپاره د جرمني له ځانګړي استازي مارکوس پوتیزل سره د افغانستان د سولې په مسله خبرې کړي. ښاغلي خلیلزاد ویلي چې برلین ته د سفر پر مهال د افغانستان د سولې په اړه د امریکا او اروپا په دوهمه غونډه کې هم ګډون کړي. ښاغلي خلیلزاد ویلي چې په دغه غونډه کې برخوالو ته د سولې بهیر په اړه معلومات ورکړي او هم د وسلو د راتلونکي غونډې او د جرمني او قطر په قربتوب راتلونکي بین الافغاني خبر مربوطو مسلو بحث کړی دی. زلمی خلیلزاد جرمني ته د سفر وړاندې پاکستاني چارواکو سره د خبرو لپاره تیره اونۍ اسلام آباد ته هم تللی و. د چارو شمېر کارپوهان په دې باور دي چې د طالبانو او امریکا ترمنځ په شپږو پړاوونو کې په شوو خبرو کې د پام وړ پرمختګ نه دی شوی، چې دې کار ښاغلی خلیلزاد یې تهڅولی چې په دوحه کې د روانو خبرو د بریالیتوب لپاره نورو هیوادو سره هم مشورې وکړي. د ولسي جرګې پخوانی غړی او سیاسي چارو کارپوه کبیر رجبر هم وایي چې دې د دوحه په خبرو کې کوم پرمختګ نه ویني.
د ښاغلي خلیلزاد دا سفر تر ډیره حده به ټاکونکی، د دې لپاره چې هغه ته موصله نه ده پاتې. شپږ وارې دوی خبرې درلودلې او هیڅ پیشرفت زه خپله پکې نه وینم. طالبان په خپل دریځ باندې ټینګار کوي او هیڅ اقدیشنی نه ده کړې، زه په دې عقیده یم. نو خلیلزاد هم فکر کوم چې دغه حوصله هم ختمه شوې ده. آلمان ته ځي، دې لپاره چې آلمان هم ټټر وخړی دی چې امکان لري یو بین الافغاني غونډه په بن کې دایره کې یا کمبل ښار کې. په هر صورت خلیلزاد هم په همدغه ارتباط امکان لري چې لوګي سره مذاکرات ولري.
خو هم طالبان او هم زلمی خلیلزاد ویلي چې د دوحه په خبرو کې یو څه پرمختګ شوی دی.
د امریکا غږ آشنا رادیو منځنۍ صفه 1290 اف ام 3.15 د نړیوالو خبرونو باوري سرچینه.
د هلمند د سولې د ولسی کاروان پات غړي وایي چې وسلوال طالبانو د هلمند د سولې د ولسی کاروان پات غړي وایي چې وسلوال طالبانو دی د دوی د بیولسو غړو برخلیک معلوم کړي. د سولې ولسی کاروان مسؤلین زیاتوي چې له خپلو 25 ملګرو سره یې هیڅ ډول اړیکه نسته. نور تفصیل زموږ د خبریال عزیز الله پوپل په رپورټ کې واوري.
په هلمند کې د سولې د ولسی کاروان د غړو له بیول کېدو څخه څلور ورځې پوره شوې چې لا هم د کاروان له غړو سره په اړه هیڅ معلومات نشته. د هلمند د سولې د ولسی کاروان د ارتباطاتو مسؤلین زیاتوي چې له خپلو ملګرو سره یې هیڅ اړیکه نشته او نه هم په اړه وسلوالو طالبانو ورته وروستي معلومات ورکړي. د سولې د ولسی حرکت غړو له لشرګا تر مساکله تر نامه لاندې پلی تګ پیل کړی و چې وسلوالو طالبانو د مساکلا ولسوالۍ په اړوند سیمو کې د رواني اونۍ په پیل کې لومړی څلور کسه او بیا وروسته یوویشت تنه له ځانه سره بوتلل. د سولې د ولسی کاروان د اړیکو د ټینګولو مشر باچا خان مولاداد امریکا ژغ آشنا رادیو ته وویل چې تر دا مهاله د ملګرو برخلیک روښانه نه دی.
زموږ هغه ملګري چې د دوهم ځل چې طالبانو بیول او هغه کسان چې رابیل شوي دي، طالبانو ورته ویلي چې تاسو ولاړ شئ پیغام ورسوي. هغوی وایي چې د طالبانو وضعیت بد نه و. هغه ملګري ځوانان راڅخه بوتلل، ویول چې موږ د دوی سره خبرې کوو، تاسو هم تشویش مه کوئ، ستاسو ملګري هم سبا یا بلې ورځ ته دراستو. هغوی دغه څه ویل دي.
تر اوسه پورې موږ په دې نه توانېدلی چې د خپلو ملګرو حال واخلو.
شاغلی مولادا زیاتوي چې که څه هم په هلمند کې سیمه ییزو طالبانو د دې کاروان د بیولسو وغړو د برخلیک په اړه دوی ته په لومړیو کې ډاډ ورکړی وو، خو نوموړی زیاتوي چې د وضعیت ګونګوالی دوی اندېښمن کړي دي.
زموږ اندېښنه دا ده چې که طالبان زموږ له ملګرو سره خبرې کوي، نو د دوی خبرې کم ځای ته رسېدلې دي او اوسنی حال څه دی. دا اندېښنه ده چې موږ باید پوه شو او طالبان باید په دې اړه موږ ته معلومات راکړي چې زموږ ملګری دوی چیرې بیولیدي او پر کوم موضوعاتو د چا سره غږیږي.
د هلمند ولایت د مساکلا ولسوالۍ د افغانستان په کاچه د وسلوالو طالبانو یواله عمده مرکز وسه خبرل کیږي، خو دا چې د وسلوالو طالبانو د مرکزیت د مهمې سیمې ته له تاګ څخه وړاندې د سولې د ولسي حرکت غړو له کمچا سره اړیکه درلوده او کنه په اړه د سولې د ولسي حرکت د فرهنګي کمیټې مسول عبدالملک امدارد امریکا ژغ آشنا رادیو ته داسې وویل:
موږ چې هر سیمې ته ځو، موږ پکت د رسنۍ له طریقه څخه خپل پیغام خپرو. نور موږ چې کله یې سیمې ته ځو، موږ طالبانو ته خاص پیغام نه ورکو او نه هم چې د حکومت سیمې ته داخلي جو هغه ته خاص پیغام ورکو، ځکه ولسی خلک یو خپل ولسی غشتنې مطرح کوو، هغه که د طالبانو سیمه وي او که د حکومت سیمه وي.
د سوری ولسی حرکت د نوی مریض کال د حمل د میاشتې په لومړۍ اونۍ کې د لشرګا په ښار کې د غیژنیونې په یو میدان کې تر خونړۍ چاودنې وروسته د جګړې د درېدو په نیت د لشرګا ښار اوسیدونکو راپیل کړ. که څه هم په پیل کې د یاد حرکت غړو له لشرګا څخه تر موساکلا پورې د تګ شعار ورکاوه، خو هغه مهال یې موساکلا ولسوالۍ ته له تګ سره وسلوالو طالبانو کلک مخالفت وشوی او د یاد حرکت غړو ته یې وویل چې د موساکلا پر ځای دي د کندهار هوایي ډګر او یا هم په بګرام کې له بارنیو قواو سره د جګړې د درېدو په نیت وویني. د موساکلا په ولسوالۍ کې د سولې د ولسي حرکت د دوو 15 کسانو د نیول کېدو په اړه خپل وسلوالو طالبانو تر دا مهاله په رسمي ډول کومه تبصره نه ده کړې.
دا واشنگتن څخه د امریکا ژغ آشنا رادیو اوري. په خوست کې یو شمیر خلکو ویلي سره لدی چې اوربان نه دی سوی، خو بیا هم په اختر کې کومه پیښه نه ده سوی او اختر پرته په خوشی سره لمانځي. دوی په هیواد کې د سرتاسري امن او سولې هیله څرګنده کړې ده. په دې باره کې د آشنا رادیو د خبریال ابراهیم رحیمی رپورټ واوري.
دا د خوست ښار په یوه تفریحي پارک کې د خلکو د ګڼې ګوڼې غږ دی. دوی نن د اختر دویمه ورځ په دغه پارک کې په مختلفو پروګرامونو، میلو او د ساعتیرۍ په نورو مراسمو سره ولمانځله.
نم حبیب الله لغوړی نه پارک ته روغلم. مو چې پارک کې به وګرځي سات به تیر کړي، بس بردار په دولسه بجې روغلی دی. نوې سپیرا کې ګرځي سګ عید ښه دی، شکر الحمدلله. خو وطن سین دی، ورنګۍ برونی نه خل ډیر دی.
نومې نصیب الله ده، د اڅړو کلي اوسیدونکی یم. ډیر خوشحاله یو چې مونږ حکیم تڼیوال پارک ته د ساتیرۍ لپاره راغلی وو. ډیر سات مو تیر کړو او ډیر خوښ یو چې د دولت نه چې دار زه انتخاب کړی دی چې په هغه کې ډیر سات تیریږي.
که څه هم د تیر کال د کوچني اختر په څیر د اختر کې اوربند نه دی شوی، خو بیا هم د هیواد له کومې سیمې څخه د جګړو او یاد نامنې د کومې بلې غټې پېښې راپور تر اوسه نه دی ورکړل شوی. د خوست یو شمیر خلکو له آشنا راډیو سره په خبرو کې هیله مندي څرګنده کړه چې له اختر وروسته هم په ټول هیواد کې سرتاسري اوربند وشي او افغانان خپل ژوند پرته له جګړو پر مخ یوسي.
ګلنبی افغان یم د خوست متون. ارمون مودا ده چې په افغانستان کې سوله روشي، امن روشي او دا مو بس هیله دو وختنه مو ده. د ښکلو غاړو نه مو دا هیله ده چې سوله وکړي او موږ په امن کې ژوند تیر کړو.
نوم مید نظیر دی او روغلی چې کوم یم، دوبۍ کې مسافر یم. خپل وطن ته روغلم او ورې وطن مې دا عادت چې وکړو کنه ډېر امن امید و. هر سړي ته دغه یایم کنه چې مهرباني وکړي خپل وطن ابود کړي.
په داسې حال کې چې د افغانستان د مصالحې لپاره د امریکا خاص استازی زلمی خلیلزاد د افغان سولې په تړاو د مشورو لپاره د یو شمیر هیوادونو په سفر بوخت دی، افغانان په هیواد کې د جګړې پای ته رسیدو ته هیله مند دي.
نوم غازی ګل. ولا خو ستړي د جنگ نه ډیر سره ستړي وو. سید خدای افغانستان ته په خیر، خدای خپل سولې راوستلې کې خپل امنیت سي پوي سي. دغه نه خبره په دنیا کې هم نشته. سیامن سی سول سی دا بډیر خپل خبر سی دا ار طرف ته تلا پاتر سی. بیا په دې کې غریب سړی ډیر دی منځ دی.
تر اختر سورز مخکې هم د افغانستان په مختلفو ولایتونو کې خلکو د مظاهرو او غونډو لاره پر افغان حکومت او طالبانو د اوربند غږ وکړ، خو طالبانو ورده مخه د غښتنه په مسکو کې له افغان سیاسونو سره په مخامخ خبرو کې رد کړي و. ابراهیم رحیمی، امریکا غږ، آشنا رادیو.
د امریکا غږ آشنا رادیو د حواله لاري په منځني څپه 1290 اف ام 3.15 د انټرنټ لاري پښتو وی او ای ډاٹ کام.
او د هم تو نړیوال رپورټونه. فریډم هاوس یعنی د ازادي کور دغه خپلواک تارونکې سازمان وایي چې په یو شمیر هیوادونو کې چې له ډېرې مودې راهیسې ګمان کېدی مطبوعات پکې آزاد دی، دغه آزادي مخ په کمېدو ده. فریډم هاوس په 2019 کال کې د مطبوعاتو د آزادۍ رپورټ خپور کړی. دغه سازمان د رپورټ له مخې له مرکزي اروپا څخه نیولې تر امریکا پورې د رسنیو د ځپلو نوي ډولونه رامنځته سوي. د فریډم هاوس د رپورټ له مخې په خبریالانو او خبري شبکو باندې د جمهور رئیس ټرمپ د حکومت لخوا دغه ډول تازه بریدونه د اندېښنې وړ دي. نور تفصیل په دې رپورټ کې واوري.
خپلواکه څارونکې سازمان فریډم هاوس د 2019 کال په نړۍ کې د مطبوعاتو د آزادۍ راپور خپور کړی دی. مقتدرې څېرې چې د خپلواکه ژورنالیزم د کمزوري کېدو لپاره کار کوي د خپل قدرت پیاوړي کېدو ته دوام ورکوي، خو د دغه راپور په اساس په هغو هیوادونو کې چې دیموکراسي کمزورې ده د رسنیو په آزادۍ کې نوي تاکتیکونه هم رامنځته شوي دي. فریډم هاوس وایي په افریقا کې د رسنیو د کنټرولولو په ګډون د چین د اثر رسوخ جهانی کېدل د رسنیو آزادی ته خطر پېښ کړی.
هغوی دې هیوادونو ته خپل پیغام صادرولو لپاره د هغو رسنیو سره ملګرتیا کوي چې د دوی پیغامونه خپروي، پر خبریالانو باندې فشار اچوي او پر ډیپلوماتانو او رسنیو پر مالکانو فشار اچوي چې د چین په ګټه خبرونه سانسور کړي.
د دغه راپور په اساس په افغانستان کې د مطبوعاتو آزادي نشته او په پاکستان کې بیا د مطبوعاتو آزادي محدوده ښودل شوې ده. د تیرې میاشتې په پیل کې د بی پولي خبریالانو سازمان د 2019 کال راپور کې ویلي وو چې افغانستان د مطبوعاتو د آزادۍ په نوملړ کې د ناامنۍ له امله درېیمې درجې ته ښکته شوی او په 121مې درجې کې دی. په دې راپور کې ویل شوي چې د پاکستان امنیتي ادارې خبریالانو ته ویلي چې په مجموع کې په هغو موضوعګانو خبرې ونه کړي چې دوی یې نه خوښوي. په دغو موضوعګانو کې د پاکستان د پوځ لخوا د تشدد تورونه هم شامل دي. د راپور په اساس خبریالانو ته ویل شوي دي چې د سیاسي چارو په اړه څه ډول باید راپور ورکړي. د دې راپور مخکښه لیکواله سارا ریپوچی وایي امریکا چې د فریډم هاوس لخوا په نړۍ کې د دیموکراسي علمبردار نومول شوی و، ځینې رسنۍ پکې د بریدونو او ګواښونو سره مخ دي.
ځینې سترې خبري شبکې چې ډېرې پیاوړې دي دا ډول بریدونو ته ځواب ورکوي او د هغو مشرانو معلومات خپروي چې ګواښونه کوي، خو اندېښنه دا ده چې ښایي دا مقررات بدل شي او دا به ګرانه وي چې بیرته هلته لاړو چې
مخکې. میرمن ریپوچی وایي د سودان او وینزویلا په څېر په ستونزمنو هیوادونو کې بیا ټولنیزې رسنۍ خلکو ته د خبرونو په رسولو کې ډېر ستر رول لوبوي.
د امریکا غږ آشنا راډیو د حواله لارې په منځنۍ څپه 1290 FM 3.15، د انټرنټ لارې پښتو voa.com.
درنو اوریدونکو، د نړۍ په ډېرو هیوادونو کې مسلمانانو کوچنی اختر ولمانځئ او ګڼ شمیر خلکو خو حتی د خپلو ناحیو په سطح خواړه شریک کړل او په ولولو یې د یو بل سره د اختر ورځ تیره کړه. د کالیفورنیا ایالت په یوه جومات کې یو شمیر اقلیت مسلمانانو چې د مذهبي عقیدې له امله ورسره تبعیض سوی و اوس نوی پیغام لري. نور جزئیات د ګالیا رڼا نورستانۍ پر رپورټ کې واوري.
شنه ورسته لمړی سهار دی. د الفاتحه جماعت په کالیفورنیا کې میش تایلندي مسلمان مهاجرینو جوړ کړی دی، خو اوس یې دروازې د ټولو مسلمانانو پر مخ خلاصې دي.
ګود ریلیشن، ښه اړیکې، د یو بل سره مرسته، د بېوزلو سره مرسته، دا ټول هغه څه دي چې مونږ یې دلته ترسره کوو.
د پخلاینې او مینې پیغام ترویجوي، هغه څه چې دغه مسلمانان وایي په خپلو پلرنیو هیوادونو کې اړتیا لري. په آسیا کې د روهنګیا مسلمانو کډوالو شمیر په زیاتېدو دی چې ډېری یې د بوډایي برما څخه کډوالې شوي دي. د ملګرو ملتونو پلټونکو د برما پوځ لخوا ډله ییز وژنې او جنسي تیری مستند کړي دي، او تایلند د مسلمان بلتون غوښتونکو د بریدونو سره لاس او ګریبان دی. د اختر لمانځه ته راغلي کسان وایي د نړۍ د سترو مذهبونو مثبت پیغامونه ټولې نړۍ ته ګټه رسوي.
یوه کورنۍ کې شاید مخالفتونه وي، خو د ورځې په پای کې تاسو یو له بل سره مینه کوئ.
د جمعه ملایمام چې په خپل په تایلند کې زیږیدلی دی وایي چې د امریکا مسلمانان کیدای شي د ټول نړۍ د مذهبي رواداري لپاره یو ښه بیلګه وي.
د دې وګورئ چې موږ په دغه هیواد کې څنګه بریالی ژوند کوو. د دې په پام سره چې موږ په دغه اقلیت کې هم یو وړوکی اقلیت یو.
اختر یو اجتماعي عبادت او د لمانځنې جشن دی، او پیغام دا دی چې د ټولنې عبادت او د خوښۍ مراسم مشترک دي. ګالیارانا نورستانی د امریکا غږ آشنا ټلویزیون واشنگتن.
د امریکا غږ آشنا رادیو د حواله لارې په منځنۍ څپه 1290 FM 3.15 د انټرنټ لارې pashto.voa.com
او د همدې خبرونې ورسته رپورت. د مکسیکو د بهرنیو چارو وزیر هیلمن دی چې د تعرفو ګواښ به حل سي. جمهور رئیس ترامپ تر دې وړاندې خبرداری ورکړ که مکسیکو د مهاجرینو د مخنیوي په برخه کې جدي ګامونه پورته نه کړي، دی به د هغه هیواد پر محصولاتو په سلو کې 15 تعرفې ولګوي.
د مکسیکو د بهرنیو چارو وزیر مارسلو ابرادوای هیواد چمتو دی چې د ترامپ له حکومت سره په تعرفو او مهاجرینو خبرې وکړي.
موږ به یو موټی موقف ولرو. دا زموږ مسؤلیت دی. مختلف سکتورونه به په دې غونډه کې ګډون وکړي. هغه کسان چې د تعرفو له امله زیانمن کیږي، موږ به د مهاجرینو په اړه هم یو وړاندیز ولرو.
ابراد وویل دی باور لري چې د ټرمپ حکومت به د پلان ومني. هغه زیاته کړه مکسیکو په جنوبي سرحد کې د مهاجرینو د کړکیچ په اړه له وړاندې جدي هڅې کوي. د مکسیکو د کرنې وزیر ویکتور ویلا لوباس وایي د مکسیکو او امریکا ترمنځ ورځنی تجارت 130 میلیونه ډالر دی، خو که د امریکا لخوا 15% تعرفې وضع شي، دا کچه به په ورځ کې 3.8 میلیونه ډالرو ته راښکته شي. ابراد څرګنده کړه د دواړو هیوادونو د تجارت سکتورونه غواړي چې د تعرفو مخه ونیسي.
د پرایویټ سکتور فرام مکسیکو از وری اکټیو.
د مکسیکو خصوصي سکتور د امریکا له خصوصي سکتور سره نږدې اړیکې لري. نن هلته غونډې دي د بیلګې په ډول د امریکا د سوداګرۍ او صنایعو خونې او د یو شمېر نورو خصوصي سکتورونو له استازو سره، ځکه د دا ډول تعرفو د اغېزو په اړه اندېښنې شته. دوی مرسته کوي څو د امریکا د حکومت موقف او د مکسیکو د وړاندیزونو په اړه موافقې ته سره ورسیږي.
جمهور رئیس ترامپ د سه شنبې په ورځ یو ځل بیا خبرداری ورکړ که مکسیکو د کډوالو د راتګ مخه ونه نیسي، تعرفې به وضع کړي.
فکر کوم د دې احتمال ډېر دی چې تعرفې پاتې شي او موږ به احتمالا په دې موده کې خبرې کوو. خو دوی به په دې موده کې تعرفې ورکوي. که دوی ګام پورته نه کړل او زموږ هیواد ته یې امنیتي مسؤلیت را نه کړل، ګورئ میلیونونه کسان هره ورځ له مکسیکو څخه راځي چې دا د منلو وړ نه دي.
په داسې حال کې چې راتلونکې دوشنبې د ضرب الاجل ورځ را نږدې کیږي، مکسیکوي هیئت به روانه اونۍ د بهرنیو چارو وزیر مایک پامپیو په ګډون د دغه هیواد له یو شمېر مقاماتو سره وګوري.
په پای کې د خبرونو لنډیز یو ځل بیا. په افغانستان کې د بیا پخلاین لپاره د امریکا خاص استازی زلمی خلیزاد وایي چې له جرمن چارواکو سره پر افغان سولې رغنده خبرې کړې دي. د ناټو د سازمان د غړو هیوادونو مشرانو یو ځل بیا له افغان پوځیانو سره د مالی ملاتړ ډاډ ورکړی دی. په بلجیم کې د سه شنبې په ورځ د مرسته کوونکو هیوادونو استازو ژمنه وکړه چې د 2020 میلادي کال وروسته به هم له افغان عسکرو سره خپلو مرستو ته دوام ورکړي. د سولې د ولسی حرکت غړي له طالبان څخه غواړي چې د ملګرو برخلیک روښانه کړي. مسلوال طالبانو د هلمند موسی کلا ولسوالۍ ته د سولې د ولسی حرکت د غړو پر رسیدو 25 تنه فعالان له ځان سره بیولې دي. په نړیواله کچه د مطبوعاتو ازادي مخ په کمیدو ده. په یو شمېر آزادو هیوادونو کې هم اوس د مطبوعاتو د ازادۍ د سلبولو لپاره هڅې روانې دي. د پاکستان صدر اعظم عمران خان وایي چې پاوس په هغه هیواد کې د مالی بحران د کمولو په موخه د خپلې کلنۍ بودیجې د کمولو ژمنه کړې ده. پاکستان په اصولو کې د پیسو له نړیوال صندوق سره د 6 میلیارد ډالرو پور اخیستلو موافقه کړې ده، خو د دغه پور د ترلاسه کولو لپاره له اسلام آباد نه تمه کیږي چې د بودیجې اوسنی کسر راکم کړي. د شمالي کوریا رهبر خور په عام محضر کې راڅرګنده شوی او د خپل مرګ او ژوند په اړه د ولسونو ګنګوسې ختمی کړي دي. په 13 ورځو کې کیم یونګ جونګ لیدل شوی نه و او ګمان کېده چې دغه ځوان انجلۍ د شمالي کوریا له ځینو نورو چارواکو سره اعدام شوې ده. میرمن کیم یونګ جونګ په شمالي کوریا کې د حاکم ګوند مخکښه غړې ده او د خپل ورور کیم جونګ اون نږدې همکاره بلل کیږي. د امریکا ولسمشر او د برټانیې صدر اعظم د دواړو هیوادونو د سوداګرۍ د موافقې د ژمنو پر عملي کولو ټینګار کړی دی. ولسمشر ډونالډ ټرمپ او صدر اعظم تریزا می پرون په لندن کې خبریالانو ته وویل چې قوي تجارتي معاملې ته ژمن دي.
د امریکا ژغ آشنا رادیو ډیرو قدرمنو اورېدونکو، زموږ د خبرونه پای ته ورسېده. خو د امریکا ژغ آشنا رادیو پښتو او دری خبرونې دوام لري. د اختر شپې ورځې مو په خیر.